سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند خالي ورځ د 2014 کال مې د فروری 14 نیټه د زاب عبدالحی کاکړ او بشیر بافش د مشال ریډیو د نن ورځې په نخصه تخبرونو پایل کو د پاکستان د پولیسو لخوا د وسلوالي ډلې لشکري جنگوي د مشر نیونه په کوټه کې د لشکري جنگوي د سیاسي څنګ اهل سنت جماعت د احتجاج ختمیدنه د پاکستان طالبانو د یو مشر مولانا فقیر پور نیونه د بان حکومت دریز د نیټو د افغانستان د ځواکونو د شپیر په اړه فیصله هغه څه دي چې پروانه غړي کې درته وړاندې کوو خو تر هر څه لمخه به خبرونه واورو چې بشیر واشه وړاندې کوي
لومړی د خبرونو سرټی کې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پرونی د لشکري جنگوي نه قانون او سوالي سنی ډلې بنیادی خودونکې ملک اساق نیول دي افغانستان پاکستان ته تا د پاکستانی طالبانو د یو مشر قماندان مولوی فقیر محمد د سپارلو په اړه ویلي چې دواړه ملکونه خپل منځ کې د قیدیانو د تبادلې تړون نه لري او ناټو وایي لا هم پریکړه نه ده شوې چې افغانستان کې به تر 2014 کال وروسته څومره بهرني پوځیان پرېږدي د خبرونو تفصیل د پاکستان پولیس وایي د ناقانونه ګرځول شوی لشکري جنگوي وسلوالي ډلې بنسټي خودونکې ملک ساکي نیول دی د پولیسو یو مشر چارواکي اشفاق ګجر پرون ویل چې ملک ساکي د جمعې په سهار رحیم میرخان کې نیولې خدای ونه ویل چې نوموړی په کوم تور نیول شوی دی د وی پاکستاني ورځپاڼې ډان د رپورټ تر مخه ملک ساک به یو میاش په جیل کې وي د یادونې وړ ده چې لشکري جنگوي په پخوا وختونو کې پر شیګانو د مرګونو حملو زمواري اخیستي او تیر هفته کوټه کې د نه هتیا شیا ازارو د وژل کېدو پړی هم منلی ده د بلوچستان سرکار کوټه کې د اهلی سنت والجماعت ډلې د خپل دوه غړو د وژل کېدو په اړه احتجاج بیګا لاغه وروسته پای ته ورسو چې د دې کسانو د وژنې رپورټ یې په ملیشا ځواکونو پسې درج کړ د چارواکو تر مخه د بلوچستان د کورونیو چارو د سیکرټري اکبر حسین دورانی په مشرۍ و پلاوی د اهلی سنت والجماعت له مشرانو سره بیګا خبرې وکړې او هغوی یې د احتجاج په ختمولو قانع کړل که څه هم د احتجاج کوونکو ویل چې د ملیشه ځواکونو په لاس وژل شوي کسان بېګنا دي خو دې ځواکونو ویلي وو چې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه یې د کوټې په نوي کلي کې په عملیاتو کې دوه ترهګر وژلي او څلور یې ژوندي نیولي دي دا عملیات د تیرې هفتې لاغه بمی برید وروسته شوي چې خواوشا نه هتیا ازاره شیه پکې وژل شو او د 200 په خواوشا کې نور روبل شول چې پړه د دغه برید پړه لشکري جنگوي ډلې په غاړه اخیستي پاکستان ته د تحریک طالبان پاکستان د یو مشر غړي د ورکولو په اړه افغان حکومت که څه هم په رسمي توګه نه ده منلې چې دا کس دوی نیولی خو وایي اسلام آباد ته د بندیانو د سپارلو کوم تړون د هغوی سره نه لري د رسنیو تر مخه د پاکستانی طالبانو مرستیال مشر مولوی فقیر محمد په ننګرهار ولایت کې هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کونړ خواوشا سرحدي سیمې څخه خیبر ایجنسۍ ته لاړ شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مشال ریډیو افغان څانګې ته په یو ایمیل کې د فقیر محمد په اړه څه نه دی ویلي خو زیاته کړې ده چې د وروستیو کې له پاکستان د ځینو افغان طالب بندیانو د ورسپارلو غوښتنه کړې وه خو هغوی ورته ویلي وو چې د دواړو ملکونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې کوم تړون نشته دی په داسې حال کې چې بهرني پوځیان له افغانستان څخه په 2014 کال کې وځي د ناټو عمومي منشي اندري فاغ راسموسن پرون ویل لای هم د راتلونکي لپاره د افغان ځواکونو په کرشمیره کومه پریکړه نه ده کړې نوموړی دا خبرې برسلس کې د ناټو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبرلانو ته وکړې د رسنیو تر مخه ناټو غواړي تر 2013 کال پورې د افغان ځواکونو شمیره 3,250,000 ته ورسوي چې دا به له ناټو څخه زیات لګښت وغواړي بلخوا د امریکا د دفاع وزارت یو ویان وایي دې غونډه کې افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د 3,000 څخه تر 2,000 پوځیانو د پاتې کولو په اړه خبرې شوې دي د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا هم پرون لدی غونډ وروسته رسنیو ته وویل هغه وایي موږ نن له ناټو څخه وغوښتل چې افغانستان کې تر 2014 کال وروسته نه یوازې کابل بلکې د افغانستان په شمال جنوب مشرق او غرب کې زموږ اغیزمن شتون لړکې په بېلابېلو لارو چارو غور وکړي لیون پنیټا زیاته کړه چې افغانستان کې میشن ځکه په مخ په کامیابی روان دی چې دغلته افغان ځواکونو ډیر پرمختګ کړی دی. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. تاجکستان وایي د خپلې خاورې له لارې افغانستان څخه د ایساف ځواکونو د سامانونو بیرته ویستلو ته چمتو دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دولت نظریف دغه خبره پرون په یوه غونډه کې وکړه او ویل چې دا مهال د تاجکستان او برتانیا ترمنځ په دې مسلې خبرې روانې دي. نوموړی څرګنده کړه چې که چیرې د ایساف ځینې غړي هیوادونه له تاجکستان څخه دغسې غوښتنه وکړي دوی به پې نور غور هم وکړي. د شام د حکومت اپوزیشن ډلې وایي چې روس او امریکا ته د سفر بلنه یې نه ده منلې. د شام ملي اتحاد پرون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې دا پریکړه د شام د حکومتي پوځیانو د میزایلو په لاس د الیپو د تاریخي ښار دوران د روان ویجاړي په غبرګون کې کړې. دوی همداراز ویلي د اټلی په روم کې د شام د دوستانو په نامه غونډه کې هم د یاد دلیل له وجې برخه نه اخلي. دا بیان په داسې حال کې راغلی چې د الیپو پر ښار د شام د حکومتي ځواکونو د حملو په اړه د شام د بشري حقونو د څارنې یوه اداره وایي چې دغلته په بمباریو کې لږ تر لږه 9 وژل شوي او 250 نور زخمیان شوي دي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما په شمالي افریقا کې د ترهګرۍ د کمزوري کولو لپاره نایجیریا ته 100 امریکایي پوځیان لیږلي. د اوباما په وینا د امریکایي پوځیانو به جاسوسي معلومات راټولوي او د فرانس دغه پوځیان سره به شریکي چې د مال د سخت دریځو وسلوالو ډلو خلاف په مالي او خوشا سیمو کې په عملیاتو بوخت دي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو له بشیر غواش څخه واوریدل. په سلام پښتونخوا کې به دا ریپورټونه درته وړاندې کړو. د پاکستان پولیسو په دې وروستیو کې د لسګونو هزارګانو په وژنه تورنې وسلوالې ډلې لشکر جنګي مشر ملک اسحال جیل ته لېږلې دي. هم د دې ډلې سیاسي څانګې اهل سنت و جماعت پرون د ملیشا لخوا د خپل دوو ملګرو د وژنو پر ضد په کوټه کې روان احتجاج ختم کړی خو البته نن یې په ښار کې هړتال اعلان کړی. هړتالونه د دوکاندارانو ژوند څومره ګرانوي.
نن دکاندار د خپلو بچان د ګیس د بجلی د دې د خرڅ څخه د خرڅونو دی برداشت کوي.
که څه هم افغان حکومت د پاکستاني طالبانو د یو مشر مولي فکر نیونه پر مثبت توګه نه تاییدوي خو البته وایي پاکستان د افغانستان له لوري د بندیانو د ورسپارلو ورته غوښتنې ردې کړې دي. افغان حکومت څه ترلاسه کول غواړي؟
یو غوښتنه دا ده چې یو شمېر افغانان پاکستان بندیان دي باید د سولې د عالي شورا د موازینو سره سم تسلیم شي او دا کسان باید خوشي شي.
د نیټو سیکرټری جنرال وایي لا تر اوسه د افغان ځواکونو د دقیق شمیرې فیصله نه ده کړې.
Firstly, no concrete decisions has been made as regards the future size of the Afghan security forces and
یو شمېر نو رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري لکه څنګه سم په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان پولیسو په دې وروستیو کې د لشکري جنگوي چې د زرګان په وژنو تورن ولا مشر ملکی سال په پنجاب کې نیولې او د ریم یار خان په جیل کې بند کړی دي. تر دې لمخه نوموړي په خپل کور کې نظر بندو. دا ګام په داسې وخت کې اخیستل کېږي چې په کوټه کې څو ورځې وړاندې پر زرګانو په برید کې تر سلو زیات کسان وژل شوي وو. پدیاله د موجب انګار ریپورت واوري.
د پنجاب پولیسو د ملک اسحاق په نوم هغه کس چې ګومان کېږي د بنسټپالې لشکري جنگوي ډلې مشري کوي پرون یو واري بیا ونیو. لشکري جنگوي چې پر فعالیتونو یې بندیز لګیدلی په کوټه کې پر شیاګانو د مرګونی بمی چاودنو مسؤلیت منلی دی. بلخوا ملک اسحاق رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې ځان یې په خپله پولیسو ته سپارلی دی. نوموړی څه موده وړاندې له بنده خوشي شوی او په رحیم یار خان کې په خپل کور کې اوسېده. هغه له دې وړاندې ویلي ول چې له لشکري جنگوي سره هیڅ ډول اړیکې نه لري خو د پولیسو یو ځایي افسر ظفر چټ رسنیو ته ویلي چې نوموړی لا هم د دې ډلې مشر دی او په همدې ارتباط نیول شوی دی. د پولیسو دغه افسر تایید کړی چې د کوټې په خونړۍ بمی چاودنو کې د لاس لرلو په تور یې د دې ډلې څلرویشت نور مسؤلین هم نیولی دي. ملک اسحاق یو له هغو کسانو دی چې پر 1996 میلادي کال د لشکرې جنګوي بنسټ ایښی. د پاکستان دولت د دې ډلې پر فعالیتونو بندیز لګولی او ګڼ کسان یې نیولي او یا هم له پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي دي. په دې وروستیو کې په کوټه کې پر شیعهګانو د درنو چاودنو مسؤلیت همدې ډلې پر غاړه اخیستی او په راتلونکي کې د ورته بریدونو ګواښ هم کړی دی. که څه هم د پنجاب امنیتي مقامات په دې باور دي چې ملک اسحاق اوس هم د دې ډلې مشر دی، خو نوموړي څو ورځې وړاندې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي ول چې دای د اهل سنت ډلې مرستیال دی او له لشکري جنګوي سره هیڅ اړیکې نه لري. د حکومتي بندیزونو له امله دغه ډله د ناڅرګندو کسانو لخوا رهبري کیږي او هیڅوک یې د مشرۍ مسؤلیت پر غاړه نه اخلي. خو د پنجاب پولیس شک کوي چې ملک اسحاق هغه څوک دی چې دا ډله رهبري کوي. په جنوري او فروري میاشتو کې په کوټه کې پر شیعهګانو دوه خونړۍ بمي چاودنې وشوې چې په ترڅ کې سلګونو کسانو ته مرجوب لواوخته. د لشکري جنګوي یو ویان له ناڅرګند ځای په تلیفون رسنیو ته وویل چې دا حملې دوی کړي دي.
مجبنګارو چې رپورټ یې راکوي د پاکستان پولیسو د وسلوالې ډلې لشکري جنګي بنیادي شدونکي ملک اسحاق اوس جیل ته استولی. هم تاسو ته معلومه ده چې د دې ډلې سیاسي څانګې اهل سنت او جماعت پرون د ملیشا لخوا د خپلو دوو ملګرو د وژلو پر ضد په کوټه کې احتجاج کړی و. دا احتجاج د دوی د غوښتنو د منلو وروسته پای ته رسېدلی، البته نن یې په ښار کې هړتال اعلان کړی دی. د دې تفصیل به اوس واخلو له خدای نور ناصر چې راسره د ټلیفون په لاندې له کوټې څخه. خدای نور خان، تاسو سره کلی کو که د دې تفصیل راکړي.
مننه. حقیقت صاحب، په کوټه کې تر دې وروسته پرون د شپې په یوولس بجې باندې دغه د اهل سنت وال لخوا جماعت لخوا احتجاج پای ته ورسېد. پرون د ورځې په شاوخوا یوه بجې باندې د اهل سنت وال جماعت د کاڼو کارکوونکو لخوا د کوټې په ټي ان ټي څلور لاره باندې له هغو دوو مليو سره احتجاج پیل شو چې د ملیشا ځواکونو لخوا په عملیاتو کې په نوي کلي کې وړمه شپه وچل شوي وو. دغه دوه کارکوونکي چې د ملیشا ځواکونو لخوا ویل شوي وو چې دغه ترهګر وو او د لشکري جنګوي وسله والې ډلې سره یې تړاو درلود، د دوی په عملیاتو کې وچل شو او څلور نورې ژوندي نیولي وو. خو کله چې دوی وچل شو، تر هغه وروسته د اهل سنت وال جماعت لخوا او د همدې د کورنۍ لخوا د دوی مړي راوړل شو. د ټي ان ټي څلور لاره چې د ګورنر له کور سره چیرمه یوه څلور لاره ده په همدې باندې کښېښول شوه او احتجاج یې پیل کړه. وایي ویل چې تر هغه به د دوی احتجاج دوام ولري تر څو پورې چې د دوی غوښتنې عملل شوې نه وي. د دوی په غوښتنو کې دوه لوی غوښتنې دا وې چې د دوی کم نیول شوي کسان د هغوی تفصیلات دوی ته ورکړل شي چې څوک څوک نیول شوی دی، له کومه ځایه پورته کړل شوي دي، ملیشا ځواکونه نیولي دي او په کوم تاریخ باندې نیولي دي. او له هغه سره سره دوی دا هم وویل چې د هغو ملیشا ځواکونه د سرتیرو پر ضد باندې چې د دې کلي په عملیاتو کې لاس درلود د هغوی پر ضد دي ریپورټ درچي، اف آی آر درچي. بیا د شپې پرون شاوخوا اته نیم بجې باندې د شپې د بلوچستان د کورنیو چارو د سیکرټر اکبر حسین دورانی په مشرۍ کې یو پلاوی راغی، له دوی سره ملاقات وکړ او تر ملاقات وروسته بیا دوی دا اعلان وکړ چې اکبر حسین دورانی او همدغسې د نور چارواکي چې د کوم حکومتي پلاوی کې وو هغوی د دوی سره قول وکړ، وعده یې ورسره وکړه چې دوی به د ملیشیا ځواکونو پر ضد باندې اف آی آر درج کوي او هم به نن نهه بجې باندې یا لس بجې باندې دوی د هغه ټول تفصیلات ورکوي چې دوی څومره کسان په دې عملیاتو کې نیولي وو، له کومه ځای څخه یې پورته کړي وو، دغه به ټول معلومات دوی ته ورکوي. او تر هغه وروسته به بیا دوی د احتجاج د ختمېدو اعلان وکړ. البته په دې کې دا وویل چې د دې عملیاتو پر ضد باندې به چې کسان وژل شوي هم دي، دوی کارکوونکي او لوی سر دوی د کسان نیول شوي هم دي. نن به په کوټه کې هرتال یونه هغه تاسو ته پاتې لګیږي چې دا دکان نه خلاصېږي او که هم حاصل کړی نو کېږي دا ورسره باندې زه خپل وطن په سلام دا وخت لا هم خلاص دی او ګڼه ګڼه ستاسو
خدانو نصر ستاسو ډیره ډیره مننه. ښه وخت او ښه ورځ ورته واړو. اوس هم د نیاز مسخیل رپورټ ته راځو. لکه څنګه ستاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن په کوټه کې هړتال اعلان شوی دی او دا لومړی ځل نه دی، بلکې په کوټه کې د تشدد د زیاتېدو له وجې یوه نه یوه غاړه سیاسي پارټۍ ډله
احتجاج په توګه باندې پر دکاندارانو ژغ کوي چې دکانونه بند کړي. هړتالونو دکاندارانو ته څه تاوان رسولی دی؟ دوی څنګه ژوند تیروي؟ نیاز مسخیل په دې باندې رپورټ جوړ کړی دی.
د بلوچستان تاجرانو اتحادیه یو مصر او جنرل سیکریټر الادا ترین وای تاجران د پرله پسې هړتالونو لوجې ډېر په تکلیف شوی دی.
زموږ بدبختی دا ده زموږ تاجران د احتجاج ایندن بوټ موږ جوړ سو د احتجاج د ور بوټ موږ جوړ کی خلک هر دوه مورز ایونه وګند هړتالی چې هغه تاجران اوس د خواست کې د پرچانو ته چې خو ته وګوري چې د موږ ستې ملګریو لیکن تی دار تالا ماس احتجاج و بل لار خپل لکی دیتا شدو در اس بل لار خپل لکی دار تیم پا نوشکی و پا دیکی پا میاس که پینزوی شوزی مارتال سو دی نو پا دی صورتی حال که مر تاجران دیر بر علاق سم خمخ دی.
دا تاجران و اتحادی مصر علاده ترین زیاده کرده لحرتالونو دا دوی کاروبار سخت متاثره سو دی.
هرتال خونه دیشتی تا هرتال سنو کاربندیز دی هرتال مانا کاربندیز کاربند سو چه یه هرتال تکبن بیستا ایوه هفته کم از کم اغا بازار دغه پاتاسې د شتربې دغه بد اغیزه پر بازار دی. دا به له خبر د چمره حکومت دوه سپینستر گسوس چې هغه د ارتالو په دې غسه باک نه کوي.
یو بل تاجر حاجی خدای دوستم دغه خبره کوي. دی وای هړتالونو او نه امنی تاجران له هر څه وایستل.
په خوا د کوټه یو پیرس کاروباری زایو بجلسمینه زایو نن ټول کاروباری خلک چې دي هغه د کوټ په خوا د بلوچستان په خوا روخ نه کوي. زموږ پر کاروبار باندې دونګي حسر لوېدلې دي چې دکاندار سړی نن دونګي مجبور دی چې دی خپل ډوډۍ پیدا کولای نشي د بچانو. نن دکاندار د خپلو بچانو د ګیس د بجلی د دې د خرڅ څخه دا خرڅونه دوی برداشت کولای نشي.
بل خواته د عوامي نېشنل پارټي بلوچستان صوبایي صدر اورنګزیب کاسای د تاجرانو دریز پر ځای بولی. دی وایي سیاسي ګوندونو ته د مسلې حل لټول پکار دی.
تال په ځای چې موږ خپل یو جلسه وکړو داسې په یو داسې ځای کې هغه د جلسې خپل خفګان ظاهره کړو نو دا به تر ګردو زیاته بهتره خبره وي. ګوندونو سره کښېنو زموږ به دغه تجویز یقیناً وي چې د ډېرو هړتالو د دې څخه باید موږ لاس واخلو.
یاد دوی بلوچستان او په خاصه توګه په کوټه کې له تیرې سه مودې راهیسې د ناامنۍ پرله پسې پیښو په ترڅ کې د احتجاج په توګه هړتالونه اعلانېږي او نن د شنبې په ورځ هم د بلوچستان اهل سنت والجماعت له اړخه د دوی د ځینې غړو د نیولو او وژل کېدو په خلاف په کوټه کې هړتال اعلان شوی دی. تاجران وایي دغه هړتالونو د دوی پر کاروبار سخت اثرات اچولي دي. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو د نیاز مسخیل رپورټ واورېدی. دا د کوټي د وژنو او بیا د احتجاج خبر وو. خو دلته راجو شبیر احمدجان ته او تازه خبر دادی چې د چارسدې سره تعلق لرونکی یو وکیل په پېښور کې وشل شوی دی. شبیر احمدجان تاسو سره کلی کو کده دې تفصیل راکړي دا څوک دی، څه وخت وشل شوی دی، څنګه وشل شوی دی؟
ډېره مننه عبدالحق اکړ صاحب. دا بیګا د پېښور چې کمرنګرو سره پاړي پورې تړاو دا په حدود کې دا پېښه رانښته شوې ده. د پولیس ته وینا پر مخه جاوید اقبال وکیل نومې چې د هغه د چارسدې سیمې سره تعلق دی په دې پاړي پورې سیمه کې هغه موجود و. نامعلومه ناڅرګند وسلوال او بیګا په ډزو وویشتو چې پولیس وایي چې ول نشو د حالت کې هغه هسپتال ته ورسره خو هلته کې دی وجلې شو. دا وکیل چې کوم دی د پولیس ته وینا د پرایویټ سکول او د استادانو تر سیمونو رینګ ایڈوایزر یا داغی وکالت هم کو خو هغوی د ویل چې رقم کسانو دا د ډزې وکړي په تېښته کې بریالي شوي دي او د نامعلومو وسلوالو لخوا دوی چې کوم دی
چیرې غورځېدلې دي، مرګ جوړه پکې شوی ده، د دې تفصیل څه دی؟
بالکل راګر صاحب، دا بیګه د شپې د پېښور د سمردار سیمې نه مردان لور باندې د واده جنګ خنو را نکري دي ورته وي. د هغې رسم چې کوم دی د جنیا کور پکې ماشومان او زنانه په بس کې سوارو نو هغه بیګه د بوټلې پول سره دغه ته به تاسو ته پکې چې نو سره پېښور کې باران نه شروع شي تیر دوه ورځې راشي. دغه د کډا پولیس جوړیږي کچه هم دی نو دا غیر چې رسیدلې ده تیز رفتارې له وجې دغه اورېدلې چې په کې د هسپتال ذرایع دا و چې نن د ماشومان او ځوانانو وژلې شوي دي په دې کې یو څو شمېر داسې چې غیب شوي هم دي چې کسي نو هغې هم لټون روان دی او دغه بده پېغه کې چې کوم دی د ځوانانو د ماشومانو په سمول دولس پورې ژوبل دي او نولس کسان په کې تر ډېره وژلې شوي دي.
ډېره مننه شبرې مجان چې تاسو ته دې تفصیل راکړي. ښه وخت ورته غواړو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ها اوسمزو اسلام آباد په اسلام آباد کې له اسلام آباد زخرا سره احمد الله دی د مشال ریډیو همکار دی او خبردار دی چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي چې اسمبلیانې به خپل وخت پوره کوي او انتخاب او دابه په د مارچ په 14 نیټه باندې اسمبلی ماتوي. احمد الله د دې نور تفصیل کرا کوي.
کاکر صاحب 13 ورځ په اسلام آباد کې یو تقریب وروسته وزیر اعظم راجا پرویز اشرف چې کوم هغه خبري اعلان سره خبرو کې ویل چې د موجوده اسمبلیانه چې کمی دي دا به په 14 مارچ باندې ماتول شي، یعنی د دې موده په 14 مارچ ورکیږي نو خپل وخت پورې بدوي او د هغه نمخ کې د اسمبلیانو ماتول لکه شل دوی شروع چې پاتې لکه دې کې هیڅ اراده د حکومت نشته د 14 تاریخ مخ کې به نه ماتي او دغه شرط به موجوده اسمبلیانه چې کمی دي هغه خپل آئینی موده پوره کړي. او وزیر اعظم دا خبره وکړه چې د نگران وزیر اعظم چې کوم دی هغه بلکه د نور کله په شان د بهر ملک نه نه راوستل کیږي، بلکې دا به د قائد حزب اختلاف چې کوم دی او نور ګوندونو هغه سره د مشاورت ورستو چې کوم نگران وزیر اعظم دی هغه به د ملک تنه نه منخوا خو او هغه به لکه راتلونکي چې کوم د درې میاشتو حکومت چې کوم ټول ټاکرې به کوي نو هغه کې به نگران وزیر اعظم او دغه کابینه به هم د دې دغه نه وي. دا سینه چې هغه موږ د بهر نه څوک راغواړو او دا لومبه زل د پاکستان په تاریخ کې چې یو جمهوریت حکومت چې کوم دی هغه په خطر طریقې سره خپل اقتدار چې کوم دی بل جمهوریت حکومت ته حواله کوي. وزیر اعظم دا خبره هم وکړه چې زمونږ پوره کوشش وکړو چې کوم دا 15 کاله موجوده حکومت تیر کړل چې په دې کې اولسته اسانتیا ورکړي او موږ خپل پوره کوششونه کړی دی ولې راتلونکي ټول ټاکنه چې کوم دی هغه کې موږ پر امید یو بیا به په پیپلز پارټي چې کوم دی هغه بری تر لاسه کوي.
ډیر مننه احمد الله ستاسو په دې اړه تفصیل راکړي. شروعات او وخت ورته غوړو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو سلام پښتونخوا وړي د خبرونی په د روسي برخه کې به له دې وروسته به د خلومات په ځخ کې سندره درته ورو خو یو ریپورت لرو او هغه هم د طالبانو د قومندان مولوی فکر په نیولو باندې. افغانستان لا تر اوسه هم د پاکستان د طالبانو د یو مهم قومندان مولانا فکر نیول کېدل نه تستیکوي خو البته له خبرو یې داسې ښکاري چې کوکین موړي نیول شوی دی. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند مشال ریډیو ته په یو لیږل شوی ایمیل کې کڅه هم د مولوی فکر د نیولو ذکر نه دی کړی. البته ویلي پاکستان تر دې وړاندې د افغان حکومت د بندیانو د خوشکولو غوښتنه رد کړې ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویاند د پنجابې پروز د افغان حکومت د مولوی فکر د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. له کابل د اسدالله لودین رپورټ ته غوښتي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت تر اوسه هم په رسمي ډول د مولوی فقیر محمد نیول کېدل نه تاییدوي خو وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته په یو ایمیل کې دا نه دی ویلي چې مولوی فقیر محمد به د پاکستان حکومت ته وسپاري او کنه، خو لیکلي دي چې پاکستان له دې وړاندې د افغان حکومت ورته غوښتنې رد کړې دي. موسازی لیکلي کله چې افغان حکومت د لندن په درې اړخیزه غونډه کې له پاکستان څخه د طالب بندیانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه نو پاکستان ونه منله او دلیل دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې موافقه نه ده موجوده. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې افغان حکومت غواړي له دې لارې پاکستان دې ته مجبور کړي چې افغان طالب زندانیان وروسپاري او د سولې په برخه کې هم خپل هڅې ګړندۍ کړي. افغان کتونکي حاجی سید داود هم ورته نظر لري.
افغانستان دولت په دې اړه یو دوا وختنه لري. یو وختنه دا ده چې یو شمېر افغانان پاکستان بندیان دي باید د سولې د عالی شورا د موازینو سره سم موږ ته تسلیم شي او دا کسان باید خوشی شي. دویمه خبره زه فکر کوم چې افغانستان دولت زیات په فشاري همیش کړی ده او د پاکستانیان نه غوښتي دي چې تاسو باید موږ سره مرسته وکړئ چې طالبان د افغانستان دولت سره په یو میز سره مذاکراتو ته کښېني. زه فکر کوم چې افغانستان دولت کوشش کوي چې
د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي وویل، مولوي فقیر محمد په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی دی. مولوي فقیر محمد د پاکستاني طالبانو د تحریک مرستیال او د دې شبکې یو مهم غړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم خان د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول خپل پاکستاني سیال ته د مولوي فقیر محمد نیول کېدل تایید کړي. نوموړي وویل، پاکستان دا هیله لري چې افغان حکومت مولوي فقیر محمد ور وسپاري.
د بهرنیو چارو وزیر کار د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول سره ټلیفوني خبرې وکړې او ښاغلي زلمی رسول د مولوي فقیر محمد د نیولو خبر ورکړ. یقینا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پرمختګ ستایي.
که څه هم پاکستان تر اوسه دوه ځله څه باندې شل طالب بندیان له بنده آزاد کړي، خو د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر چې افغان حکومت یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې تر اوسه نه دی آزاد کړی. راپورونه وایي چې د خوشي شوو طالبانو نیمایي برخې بیرته د جګړو میدان ته مخه کړې او له خپلو پخوانیو ملګرو سره یو ځای شوي دي. افغان حکومت د طالب بندیان خوشي کېدل د سولې د بهیر په ګټه بولي او له پاکستان څخه دا غوښتنه هم کوي چې افغان طالب بندیان ور وسپاري.
د اسدالله لودین ریپورت ته غوږ واست. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې به درته د خیال اومد په ژغ کې سندره واورو، بیا به نه نیمې بجې کېږي او درته د خبرونو لنډیز به بشیر ګاش وړاندې کوي. خو راځي د خیال اومد په ژغ کې د حمزه بابا کلام واورو. د خلومت پښښت کې مو د حمزه بابا کلام واوریدلې. نه نیمه بجې کې دونکو دی بشیر غواشته به وار ورکو چې د خبرونو لنډی وړاندې کړي.
په داسال کې چې د شیو د روسي وژنو لوجې د پاکستان په امنیتي درو د لشکري جنگوي وسوالې سخت دریزې ډلې خلاف د عملیات کولو فشار دی. پولیس وایي د قانون نه قانونه وسوالې ډلې مشر ملک ساکي پرونیولې. نوموړی پر رحیم یار خان ښار کې نیول شوی دی. په کوټه کې د اهل سنت والجماعت د خپل دوه وډل شو غړو مقدمه د ملشه ځواکونو خلاف درج کولو وروسته بیګا خپل احتجاج ختم کړی دی. تاب داسل کې د چې چارواکي وای د دوی لخوا د جمعې په شپه دوه وژل شوی او څلور نیول شوی کسان تر هغه دی. پاکستان ته د تحریک طالبان پاکستان د یو مشر غړي مولوی فقیر محمد د ورکولو په اړه افغان حکومت که څه هم په رسمي توګه نه ده منلی چې دا کس دوی نیولې، خو وایي اسلام آباد ته د بندیانو د سپارلو کوم تړون نه لري. د رسنیو تر مخه فقیر محمد تېر هفته په ننګرهار کې نیول شوی و. که څه هم بهرني پوځیان له افغانستان څخه په 2014 کال کې وځي، د ناټو مومی منشي اندری فاور رسموسن پرون ویل لای هم دراتونکو لپاره د افغان ځواکونو په کرش میره کومه فیصله نه ده کړې. د شام د حکومت اپوزیشن ډله وایي چې روس او امریکا ته د سفر بلنه یې ځکه نه ده منلې چې په د شام د حکومتي پوځیانو د میزایلو په لاس تالی په د تاریخي ښار د روان ویجاړي له وجې احتجاج کوي. او امریکای ولسمشر باراک اوباما په شمالي افریقا کې د ترهګرۍ د کمزورو کولو لپاره نایجیریا ته سل امریکایي پوځیان لیږلي دي.
بشیر غواش درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړلې او هم په دې برخه کې به د تاسو به په راتلونکي خبرونو کې هم د مشال ریډیو نور رپورټونه هم واوري. د کورنۍ ورسپانو ته به کتنه کوو، هغه به وروسته کوو، خو اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو چې تاسو چې د امریکا جینز اسلامیک انالیسټ په دې اړه باندې د افغانستان او پاکستان په اړه باندې لیکنه کړې ده. راځئ ورته غوږ شو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي تینک ټینک جینز اسلامیک افیر انالیسټ وایي د روان کال په لومړۍ کې په کوټه کې دوه لوی بریدونو په پاکستان کې شیعهګان ویرولي چې سنی اروپا کې ډلې به پر دوی نور تشدد هم وکړي. د ادارې په خبره په پاکستان کې د شیعهګانو او سنیانو پیچلی تعلق د ایران او سعودي عرب رقابت اغیزمن کړی دی. دواړه هیوادونه په پاکستان او افغانستان کې تل خپل رول لوبولی دی. د ادارې په وینا په 1990 کې په ایران کې د آیت الله خمینی په مشر کې راغلي اسلامي انقلاب د سعودي عرب او ایران ترمنځ درز زیات کړی. تینک ټینک زیاتوي ایرانی رژیم هڅه وکړه چې انقلاب نورو ملکونو لکه لبنان، بحرین، عراق او سعودي عرب ته برامد کړي، خو دغه پالیسی سعودي عرب لا هم خبردار کړی دی. جینز تینک ټینک وایي په سعودي عرب کې د هغه وخت د پاکستان په خواني ډیپلوماټ په روانه میاشت کې ورته وویل چې د 1980 لسیزي په لومړیو کې سعودي عرب د ایران او آیت الله خمینی لخوا خلیج فارس ته ورکړل شوی پیغام یو جدي خطر وګڼلی. دغه ډیپلوماټ زیاتوي چې سعودي عرب د خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد اشغال یو موقع وګڼله او د جهاد په نوم یې په پاکستان کې سنی اروپا کډلو ته پیسې او وسلې ورکړې. د ادارې په خبره دغه تعلق د سعودي عرب لخوا په پاکستان او افغانستان کې د وهابي سوچ مدرسې چلوونکي ملایانو د ملاتړ په شکل کې لا هم جاری دی. دغه ادارې کله یو پلوه د غریبو کورنیو حاجتمند ماشومانو ته خواړه د اوسېدو ځای او جامع ورکوي، نو ورسره ورته د سختګیر وهابي سوچ زده کړې هم ورکوي. د جینز ادارې په خبره تر دې وړاندې چې دغه شاګردان د جهاد په نوم په سیمه ییزه جګړه کې ښکېل کړل سي، دوی ته د وستو یو خصوصي تربیت ورکول کېږي. همدا شان سعودي عرب د ایران اټکل سوی خطر د مخنیوي لپاره په پاکستان کې د شیعه ضد ډلو ملاتړ کوي چې جغرافیایي سیاست او نظریاتي ګډولای
ورته د دلیل په توګه برابره کړې ده. بلخو امریکایي ویبپاڼه لاس اینجلس ټایمز ډاٹ کام وایي په افغانستان کې ډرون بریدونه زیات سوي دي. ویبپاڼه د امریکا د دفاع وزارت حواله ورکوي چې تیر کال امریکایي فوج په افغانستان کې د ډرون 1506 بریدونه کړي وو چې دا د 2011 کال په مقابله کې 2.5% زیات دي. ویبپاڼه زیاتوي چې په داسې حال کې امریکا خپل عسکر کموي نو د ډرون بریدونو زیاتوالی دا خبره په ګوته کوي چې امریکایي قومندانان شایي د شدت پسندو پر ضد کاروایانو کې پر بې بایلټه الوتکو تکیه کول پیل کړي. که څه هم ډرون بریدونه په افغانستان کې د 100 مجموعي امریکایي هوایي بریدونو یوه برخه جوړوي، خو بیا هم د بې پایلټه الوتکو حملې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې امریکایي عسکرو لمځکني او هوایي بریدونو پر شا شوي او د عملیاتو مشري افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې ده. په 2011 کې ډرون بریدونو د مجموعي هوایي حملو 15% او په 2012 کې 12% برخه جوړوله. د ویپان په وینا په ډرون بریدونو کې زیاتوالی د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له نوې پالیسی سره هم زمان دی چې دغه تګلارې د طالبانو او القاعده د پاتشونو پر ضد کاروایانو کې د لږو فوجانو پر شتون تکیه کوي. د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات موریدل او حسم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. د پاکستان مطبوعات نن په اسلام آباد کې سراج زهیر لوستی دي او هم دغه مهم ټکی په دې ریپورت کې را غونډ کړی دي. د سراج زهیر ته بغښتو
مشرک ولس پنه خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکمران ډلې عوام منیسټر ګوند لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د رابللي ال پارټیز کانفرنس ترستو اوس د جمعیت علما اسلام فیډلې لخوا هم د ټول ګوندیز کانفرنس رابلل او د لړکی لټولو سیاسي ډلو سره تماس نیول د ستاینې وړ ګام دی. اداریه مخکلي کې چې اوس حکومت له هم پکار ده چې د لړکی د سنجیدګۍ مظاهره وکړي نو هله به ممکن شي چې د ال پارټیز کانفرنس سفارشات مخ په وړاندې لاړ شي. د ادارې په وینا چې د ان پی له خوا په دغه غونډه کې د طالبانو سره د مذاکراتو خبره وستایل شو خو د لړکی سبله طریقه په نظر را نغله. ادارې مخ کې وایي اوس چې د جمعیت علما اسلام فیډل له خوا د دوه قدمه د وړاندې د تک فیصله وشو نو باید چې نور سیاسي ګوندونه او حکومت هم دې فیصله ته وده ورکړي. ادارې زیاتوي چې د ټولو نغټه خبره دا ده چې په دې کې د قبایلی جرګې مشران هم شامل کړي شوی دي. ادارې اخیره کلی کې باید چې د جماعت اسلامي فیډل او د قبایلی جرګې دامن مذاکرات ورستو سیاسي مشران حکومت په دې عمل کې د شرکت لپاره تیار کړي نو هله به ممکن شي چې د نور زیان مخنیوي وشي. د پیښور نخبریدونکو وحدت ورسپان خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د ټولو مسلکونو او مذهبونو په مشرانو د امن او ثبات لپاره د هلو ځلو غږ کړی دی. ادارې وایي چې په پاکستان کې نن دا کوم حالات روان دي په پیښور، کراچۍ او بیا په خاص تور باندې په کوټه کې چې کوم صورتحال روان دي نو په دې کې د پاکستان علماء کرام په ډیر خشن کردار تر سره کولې شي. ادارې وړاندې وایي چې د کویټي او د کراچۍ د حالاتو سمولو لپاره به ټول سیاسي ګوندونو او په خاص توګه د مذهبي ګوندونو او دینی علمانو لا خپل کردار تر سره کول وی. کو د کویټي او کراچۍ حالات غوړه نشول نو د بدو اثراتو په ولکه کې به ټول ملک راګیر شي چې ورسره راتلونکي وخت د تت او تاریخ کې دو یره ده. ادارې زیاتوي چې دا وخت باید د کویټي او کراچۍ د مسلې په خاص توګه د کویټي په شان د تشدد د پیښو راتلونکي کې مخه ونیولې شي.
دا مشال ریډیو دا
او سمزو افغانستان ته. د ناتو چارواکي وایي تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د شمیر پاړه غوسه پریکړنه د سوي. د ناتو غړو او متحدو هیوادونو د دې مسلې ترڅنګ په تیرو دوو کلونو کې افغان لوري ته د امنیتي ذمہواري د سپارلو وروسته پر پرمختګونو او د دوی پر راتلونکو دندو خبرې کړي او دا په یو غونډه کې سوي چې د ناتو د دفاع وزیرانو وه. په دې اړه باندې سالم محمد صالح رپورټ لري.
د ناتو چارواکي وایي په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو او په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو بهرنیو سرتیرو د شمیر په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل افغان ځواکونه د شمیر او کیفیت له مخې د ودې په حال کې دي، خو د دغو ځواکونو نهایي شمیر هغه مسله ده چې په راتلونکي کې به ور باندې پریکړه وسي.
Let me stress two points. Firstly,
اجازه راکړئ پر دوه ټکو ټینګار وکړم. اول دا چې د افغان ځواکونو د راتلونکي شمیر په اړه کومه غوڅه پرېکړه نه ده سوې. بله دا چې د دغو ځواکونو د مالي مرستې په اړه نوي درخواستونه نه دي سوي. دا داسې یوه مسله ده چې په راتلونکي کې به حل لار ورته پیدا سي. تر دې مخکې د پنځمې په ورځ د رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نو واخیستل سوي راپور ورکړی و چې ګواکې ناټو غوړي تر 2013 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو شمیر نهایي سطحې یعنی 325 زرو ته ورسوي. دا هغه پلان دی چې له ناټو څخه په میلیاردونو ډالرو نور مصرف غوړي. خو ښاغلی رسموسن د دغو راپورونو په ځواب کې پرته له دې چې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو بهرنیو ځواکونو شمیر اعلان کړي ټینګار وکړ چې د ناټو روزنیز ماموریت به تر 2014 میلادي کال وروسته ډیر محدود وي. نن موږ تر 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو روزنې، سلا مشورې او مرستې د نوي ماموریت لپاره خپل ژمنه تازه کړه. دا به د ایساف له ماموریت سره ډیر توپیر ولري او د څومره والي له مخې به محدود وي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه د امن تامین په افغانستان کې یوه ستونزه او ازموینه ده او د دې ستونزې حل ځکه مهم دی چې په افغانستان کې ښه حکومتداري جوړه، دیموکراسي او بشري حقونه خوندي سي. په همدې حال کې امریکا تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو بهرنیو پوځیانو د شمیر په اړه په خپل لومړي عکس العمل کې ویل چې متحد هیوادونه په افغانستان کې له 2000 تر 2200 پورې پوځیانو د پاتې کیدو په اړه مذاکره کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت اعلان کړی چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به 4000 امریکایي سرتیري خپل هیواد ته ستنې سي. امریکا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 16000 سرتیري لري.
سالی محمد سالی و بلخوا د امریکا د دفاع وزیر وایي د ناټو تړون شای په افغانستان کې خپل تر 2200 پورې پوځیان وساتي چې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت تر پای ته رسیدو پورې د افغان ځواکونو په روزنې او مرسته کې برخه واخلي. لیون پنیټا دغه څرګندونې پرون د ناټو د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې وکړي چې تر ډیره د افغانستان پر مسله باندې راګرځېدله. یو ځل بیا د سالی محمد سالی رپورټ واښنو.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا وایي چې ناټو تړون شای له 2000 نیولې تر 2200 پورې خپل سرتیري په افغانستان کې وساتي. څو د 2014 میلادي کال په پای کې چې په افغانستان کې د متحدو هیوادونو جنگي ماموریت پای ته رسیږي افغان ځواکونه وروزي او مرستې وکړي. پنیټا د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو د 500 غړي هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې وروسته وویل موږ د انتخاب پر لارو چارو خبرې وکړي. د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې کومه فیصله نه ده سوې. د جرمني دفاع وزیر توماس دی مایزری تر دې مخکې ویلی و د امریکا د دفاع وزیر په رسمي ډول اعلان کړی چې تر 2014 میلادي کال وروسته به له شاوخوا 2000 تر 2200 پورې امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیروي. د څرګندونو تشویشونه او شکونه پیدا کړل خو پنیټا ویل چې دا راپور سم نه دی. یوازې مو د ناټو ځواکونو په برخه کې د انتخاب پر محدودې خبرې وکړې. د جرمني خبری اژانس لیکي دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت په بروکسل کې د ناټو غړو ته شک او تشویش پیدا کوي. د امریکا، استرالیا او ناټو عالی رتبه چارواکو ته دا اړینه ده چې خپل هغه بیانونه واضح کړي چې له افغانستانه د ایساف ځواکونو د ژر ایستلو برداشت ورڅخه سوی دی. د ناټو د 28 غړي هیوادونو مشرانو ته دا مسله جدي ده او دې ته لیوالې دي چې د واشنگټن لخوا تر 2014 میلادي کال وروسته په افغان ماموریت کې د ځواکونو د اندازې په اړه ځواب ترلاسه کړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا وویل امریکا غواړي د روان میلادي کال په جنگي موسم کې زیات پوځي حضور ولري. دا د امریکا لپاره مهمه ده چې د 2013 میلادي کال د جنگ په موسم کې قوي حضور ولري. هغه څه چې غواړو شاید د جنگ د موسم په بهیر کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال تر پنځم پړاو پورې چې د 2013 میلادي کال په اگست کې بشپړیږي تر 2000 د زیاتو پوځیانو حضور وي. د امریکا دفاع وزیر شاغلی پنیټا د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې له کابل د په باور د نړیوالو پوځي ماموریت بریالی سوی دی.
There is a strong consensus that our mission is succeeding.
یو عام توافق دا دی چې زموږ ماموریت بریالی کیدونکی دی. دغه ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتېدونکي رول او ظرفیت له کبله په ساحه کې بریالی کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي هم تایید کړی چې وزیرانو پرون په مجموع کې د ځواکونو د شمیر په اړه خبرې وکړي. دا یوازې یوه نظریه وه، په دې برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده سوې. بلخوا د دینمارک د دفاع وزیر نیک هایک غوپ د ناټو د دې غونډې په درشل کې ویلي وه موږ ټول د امریکا پر پریکړې متکی یو. دا لا څرګندنه ده چې په مالی لحاظ به د څومره شمیر افغان ځواکونو ملاتړ کیږي، خو ظاهرا د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا تایید کړی چې واشنگټن به د دفاعي مصارفو له کمیدو سره سره د افغان ځواکونو د مصارفو زیاتوالی تصویب کړي. ده دا یو داسې پانګونه وبلله چې زیاته ګټه کوي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویل د دې پر ځای چې بهرني پوځیان وګمارل سي، نړیوالو ته د افغان ځواکونو مالی ملاتړ ډیر ارزانه تمامیږي.
سالی محمد سالی و پاکستانی چارواکی وایي د دغه هیواد له جیلونو څخه یو شمیر خوشې سوي طالبان له وسلوالو سختریزو سره په جګړه کې یو ځای سوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی په دې اړه کره شواهد نه لري، خو له پاکستان څخه یې غوښتي چې طالب بندیانو د افغانستان د سولې د عالي شورا په سلا مشوره خوشې کړل سي. اسمت سروان رپورټ لري.
د پاکستان استخباراتي مامورین وایي چې په دغه هیواد کې له خوشې شویو طالبانو څخه لږتر لږه نیمایي له یاغیانو سره په جګړه کې ملګري شوي دي. ستار ټریبیون رسپانې د پاکستانی چارواکو په قول د وسلوالو طالبانو له جنګي لیکو سره د خوشې شویو طالبانو یو ځای کېدو ته په اشاره لیکلي چې دې مسئلې له طالبانو سره د سولې د پروسې د پیلولو او د افغانستان د حکومت د ښه نیت اهمیت له شک سره مخامخ کړی دی. رسپانه د یو لوی دیس چارواکي له خولې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ویلي دي چې تازه خوشې شوي طالبان د جګړې جبهې ته تللي دي، خو په کابل کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار وایي چې دوی داسې ثبوت نه لري چې ثابت کړي د پاکستان له محبسونو څخه خوشې شوي طالبان دي د جګړې جبهې ته تللي وي.
دا خبره چې ځینې هغه بندیان چې د پاکستاني د زندانونه خلاص شوی او خوشی شوی وایي چې دوی بیرته تراګری ته یعنی پیوستون پیدا کړی دي. دا د خوشنۍ ځای به یې خو موږ اسناد او مدارک ځان سره نه لرو چې دا کار واقعاً شوی دی او که نه. پاکستانی چارو ته ویل شوی وو چې زمونږ او تاسو هدف دا وو چې هغه کسان چې د جیلونه مې نو خلاصي دي باید د سولې خدمتګار وشي، سولې ته خدمت وکړي نه برعکس.
ستار ټریبیون رسپانه وایي د طالبانو له لوري په قدرت کې ګډون او د جګړې پای ته رسولو ته له وروستیو نښو نشانو سره سره داسې ښکاري چې دا ډله 2014 کال ته انتظار باسي. دا هغه وخت دی چې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه پاکستان بالاخره ومنله چې له خپلو بندیخانو څخه طالب بندیان خوشی کړي. پاکستان د تیر کال په وروستیو کې 24 طالب بندیان له خپلو جیلونو څخه خوشی کړل، څو هغوی د افغانستان د حکومت او طالب مشرانو ترمنځ د سولې د خبرو او پخلاینې په بهیر کې مرسته وکړي. خو پاکستان د افغان چارواکو له غوښتنې سره سم د افغانستان دولت ته ونه سپارل. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل ښاغلی قاسم یار وایي چې پاکستان اوس موافقه کړې چې نور طالب بندیان به د سولې د عالي شورا په همغږۍ خلاصي شي.
پاکستانی چارو اوس موافقه کړې چې نور بندیان چې خلاصي دي هم آهنګي زمون حکومت سره او شورای عالی سره کیږي. ممتاز دا معلومات ورکول کیږي چې کومه کسان د جیل خلاصیش.
د پاکستان استخبارات وایي چې د طالب بندیانو خلاصون منفی نتیجه ورکړي ځکه چې شاوخوا نیمایي بیرته جګړې ته مخه کړې ده. کتونکو وایي چې دا مسأله د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد چې په ورستیو کې د هغه د شکولو لپاره ډېری هڅې شوي زیانمنولی شي.
تاسو د اسمت سروان رپورټ واورئ. اوس به هم د سیتا کاسمی او شفیق مرید په ځکه سندر واورو، بیا به نور رپورټو ته راځو.
کې نامراده شم د ځوانې کې نامراده شم د ځوانې کې نامراده لم بدې شما دشے بابا تم لیا
د سیتا قاسمی او شفیق مرید په ژغ کې سندر اوریده او سم د ایران په اړه یو ریپورت هورو سره چې په ایران کې د یورانیمو د غنی کولو په یو مهم مرکز کې د پرمختللو سنتریفیوجونو د نصب په اړه نوې ریپورت خپور شوی. تهران د نړیوالې ټولنې له نوو فشارونو سره مخامخ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د نوو سنتریفیوجونو نصب د ایران د اټومي پروګرام د پراختیا نشد او سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړ چې ایران د نړیوالې ټولنې له غوښتنو سرغړونې ته دوام ورکړي نو له نوري انزوا سره به مخامخ شي. په دې اړه احمد تکل رپورت لري.
متحدو ایالاتو پرون وویل د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو په یو مهم مرکز کې د نویو پرمختللو سنتریفیوژونو نصب پرونکي اقدام دی. برتانیا اعلان وکړ چې لدی وجه سخته اندېښنه لري او اسرایلی چارواکو وویل تهران د اټومي بم د جوړولو لپاره تر بل هر وخت زیات غنی شوی مواد لري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې IAEA لدی مخکې په یو راپور کې ویلي و چې ایران د نتانس په اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنتریفیوژونو د نصب چاره پیل کړي چې دا به اسلامي جمهوریت ته په چټکۍ سره د یورانیمو د غنی کولو امکان ورکړي. ایران د لویدیز دا اندېښنې چې ګنې دا هیواد غواړي اټومي بم جوړ کړي بی ځایه بولي. په پام کې د چې ایرانی چارواکي پر راتلونکي اونۍ کې د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو برتانیا، چین، متحدو ایالاتو، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په قزاقستان کې خبري وکړي. د IAEA پر راپور کې ویل شوی دی چې د دې میاشتې په شپږمه نیټه د دې ادارې مفتشان په دې حقیقت پوه شول چې د نتانس په اټومي تاسیساتو کې IR2M سنتریفیوژونه نصب شوي. د اټومي بم د جوړولو لپاره په لوړه درجه غنی شوی یورانیم په کار دی او نوي سنتریفیوژونه ایران ته په چټکۍ سره د اړتیا وړ یورانیمو د تولید توان ورکوي. د کارپوهانو په نظر د اټومي بم د جوړولو لپاره 2.5 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې شل غنی شوی وي په کار دی. خو د ایران حکومت وایي چې غنی شوی یورانیم ته د سولېزو اهدافو لپاره اړتیا لري. په IAEA کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیا ایرانی رسنیو ته وویل د ملګرو ملتونو راپور په ایران کې د پوځي اهدافو لپاره د اټومي موادو د اړولو یا د اټومي فعالیتونو په اړه اسناد نه دی وړاندې کړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویکتوریا نولاند وویل د نویو سنتریفیوژونو نصب د ایران د اټومي فعالیتونو د پراختیا نښه ده.
The fact remains that the installation of new advanced centrifuges would be a further escalation.
Da haqiqat ma hairawi che da new yo parmakhtlulu centrifuges nasb ba da Iran da atomi faaliyatuno da prakhedo da mulgur milatuno aw da atomi waslo da sarani nariwali idare la arwando prakra likuno da sargadawani aw da yo bal parawun ki iqdam na shawi.
پس پینه باندې کې د ولسمشر باراک اوباما وایاند جیمز کارني وویل ک تهران د نړیوالې ټولنې دا غوښتنه چې باید د یورانیم غنی کول بند کړي بیا هم له پامه وغورځوي نو نور به هم منځوي شي. کارني وویل واشنگتن هیله لري چې تهران به د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د قزاقستان په خبرو کې مانادار خبرو ته چمتو وي.
د احمد تکل رپورت موریدي. د افغانستان د ننګرهار د فلمي صنعت هنرمندان وایي چې په دغه ولایت کې د سینما نشټوالي د فلمي صنعت د ودې او پرمختګ مخه نیولې. دوی وایي چې دولت په ننګرهار کې د سینما جوړېدو ته پام وانړوي نو د فلمي لوبغاړو فعالیتونه به په ټیټه ودرېږي. په جلال آباد کې شاوخوا درې لسیزې مخکې دوی وبخشي په جلال آباد کې دوی لسیزې مخکې دوی سینماګانې وي چې اوس یې ودانۍ په مارکیټونو بدلې شوې دي. د مشال همکار رپورت لري.
پا
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په ننګرهار کې یو شمېر ځوانانو د پښتو فلمونو د صنعت د ودې او پراختیا په خاطر مټې راونغښتي او ډېر ژر وتوانېدل چې په لسګونه واړه فلمونه او ډرامې جوړې او د سی ډي په بڼه یې لیدونکو ته وړاندې کړي. که څه هم په پیل کې د سینماګرانو دغه هڅې وستایل شوې او د سی ډي فلمي صنعت بازار یې تر یوه وخته تود وساته، خو اوس د ننګرهار سینماګران غواړي چې دولت ورته په جلال آباد ښار کې سینما جوړه کړي. یو تن فلمی لوبغاړی معشوق شاداب وایي چې که دولت ورته سینما جوړه نه کړي نو ډېر فلمی لوبغاړي بزلماتې شي. دی وایي
تر دې دمه چې دغه لوبغاړي په سینما کې کار کوي یا سی ډي فلمونه جوړوي دا تر وخته پورې کار وکړي، خو زما په نظر که سینما جوړه نه شي نو زه فکر کوم چې دغه کوم لوبغاړي چې په سینما کې کار کوي نو د دې عمر به ډېر کمي. ځینې لوبغاړي د خپل شوق پوره کولو په خاطر راځي او فلم د فلمو کې به کار وکړي خو پیشرفت نه شي کولی. او که چېرې سینما په ننګرهار کې زمونږ سینما به پرمختګ وکړي به زمونږ دا لوبغاړي تقویه شي. زما په نظر دولت داسې توجه نه ورکوي سینما ته.
دا سب بادری په نوم یو تن فلم ډایرکټر وایي چې د سینما د جوړېدو په خاطر یې څو ځلې له دولت نه غوښتنه کړې خو چا ورته مثبت ځواب نه دی ویلی.
سینماګران لپاره سینما ډېره ضرور ده. که چیرې سینما نه وي نو زموږ تولیدات چې دي هغه په یو سپکه پیمانه باندې سرخي، یا فلم جوړونکی زیات لګښت په فلم نه کوي. که فلم باندې زیات لګښت ونشي نو هغه په زړه پورې نه وي او ښه نه وي. نو سینما دپاره موږ څو ځلې ولایت مقام ته رسېږي، وزارت ته رسېږي، تر اوسه پورې زموږ عریضو ته یا شکایتو چا مثبت جواب نه دی.
د ننګرهار د سینماګرانو د ټولنې مشر نجیب صادق له دولت نه د سینما د جوړېدو تمه بې ځایه ګڼي.
زه فکر کوم چې یا دا زمونږ چارواکي سینما په ارزښت نه پوهېږي، او یا مسله داسې ده چې دوی د بعضې فشارونو له ویرې یا د بعضې خبرو مسایلو وجه باندې خپلې سترګې پټوي. یاره زه فکر کوم چې دا غوښتنې به زمونږ هسې بې معنا اوسي.
د سینماګرانو د غوښتنو په وړاندې په ننګرهار کې د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو وایي چې دوی مرکز ته د سینما او تیاتر لپاره د حال د جوړېدو وړاندیز کړی خو تر دې د مورته مثبت ځواب نه دی ویل شوی.
د سینما د جوړېدو لپاره د تیاتر د پر دی او د سالون د جوړېدو لپاره دا وړاندیز مونږ کړی دی د افغان فلم عمومي ریاست ته. طبیعي خبره ده که چېرته مثلا دولت همکاري ونه کړي نو سینما جوړه نه کړي نو شخصي خلک عام خلک خو دې ته زړه نه خکې.
یاد دی وی چې لنن څخه شل کاله د مخه په ننګرهار کې دوه سینماګانې فعالې وي چې یوه یې دولتي او بل هغه یې غیر دولتي وه چې په دواړو یې اوس سوداګریز مارکیټونه جوړ شوي دي. د ننګرهار سینماګران وایي چې که په جلال آباد ښار کې ورته سینما جوړه نه شي نو د فلمی صنعت روانه لړۍ به په ټپه ودرېږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو سلام پښتونخوا اوریدله او سلام پښتونخوا د هارون باچا په ژغ باندې پای ته رسو. خو د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. په بل غړي کې به بیا ستاسو په خدمت کې خوراځي اوس هارون باچا واور.
سباس پت لگی یار پیاس پت لگی، سباس پت لگی یار پیاس پت لگی، نندرا گلے جانا نندرا گلے جانا، سباس پت لگی یا بیا آیا چیزوں یار بیا سفت لگی، سباس پت لگی یار بیا سفت لگی، سباس پت لگی یار بیا سفت لگی، سفت لگی پتہ لگی یار پیاس پتہ لگی